السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپرین 2 بجې سولې د روانې یو ساعته پښتو خبرونه په سر کې موزا قسیم سولمل او د ازادي رادیو د خبری څنګه ټول همکاران هرکلی کوو. د دې خبرونه د تخنیک په چارو کې له سره رامین کاکړ هرکلی کوي. په دې خبرونه کې د خبرونو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID وایي په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ستونزه ده او دغې ادارې چمتووالی ښودلی چې له افغان حکومت سره به د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. نور مسائل هم څېړو. په سر کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په هند کې نن سهار د ګازو د بالون په چاودنه کې څلور څلوېښت تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. مخکې تر دې چې راپورونه او دغه راز د نړۍ خبرونه درته وړاندې سي، کورني خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سلټکی. د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړیو نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې USAID ویلي د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه خپل مالي ملاتړ ځنډولی او تېر میاشت په کابل کې 515 شپېته کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د دې جرګې اکثر غړیو د خپل ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې ځینې وختونه سیمه ییز چارواکي هم د حالت په ګډوډولو کې لاس لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی ویل چې امنیتي رپورټونه به چارواکو ته تسلیموي او هیله ده چې پرې جدي کار وکړي. علی بهنی وی کوم وکیلانو چې رپورټونه وړاندې کړل موږ به چارواکو ته تسلیم کړو. هیله ده چې جدي پاملرنه ورته وشي. راتلونکي ورځ به هم د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه واورو. ولسی جرګې له دې مخکې هم د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړې او حکومت یې تورن کړی و چې د حالت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یا USAID رئیس وایي د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه یې خپل مالي ملاتړ ځنډولی دی. د USAID رئیس ویلیام هینک ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې سره د مرستو په خاطر 3 میلیونه ډالر ورسره دي، خو وبه کتل شي چې افغان حکومت څه وخت په دې برخه کې خپله پریکړه اعلانوي. د موجود سمبول په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو په دغه پیژندپاڼو کې د افغان او اسلام د کلمې دراوړلو په سر لانجو دا لړۍ ځنډولې ده. د کابل امنیه قمندان وایي چې په تېره یوه میاشت کې 515 شپېته کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په خبري کانفرنس کې وویل چې دا کسان په 215 قضیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور د کابل ښار او اړوند ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره باندې نیول شوي هغه 9 کسان هم شامل دي چې د شهید دونۍ د لمانځنې پر مهال یو شمېر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یوکرین د لویدو پیخه کی افغان هم وجل شوی او نه ویش نور جوړبل دي. د وزارت مرستيال دایول حق عابد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان روغتي ټیمونه په چټکی سره کار کوي سو د ټپي شوی افغانانو درملنه وکړي. ویل کیږي د دې کرین په لویدو سره ټول ټالیو سلوته نه وجل شوی او لزګونه نور ټپيان دي. دا د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسز ما همکار افری بزاحت راوروي.
په هند کې د طبیعي غازو د بالون په یو چاودنه کې لسکونه کسان وژل شو. دغه پیښه نن په اپیتلاوت نومې ښار کې په یو رستورانت کې سویده. رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو د یو ویان د قبل لیکلي چې وایي یوې چاودنې دوهمه لوی چاودنه هم رامنځته کړه او له کبله یې څلور څلوېښت تنه مړه او شپېته نور ټپیان شوه. په پیښه کې د رستورانت چتر لوېدلی دی او شاوخوا ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. دغه رستورانت د ښار د بس یو تمځای ته نږدې و او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه. دغلته ډېری ماشومان هم خوړو لپاره راټول شوی و. پولیس وایي د ژغورنې کارکوونکي د پیښې سیمې ته له دې کبله نسي ورتلای چې د سیمې خلکو د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتېدو له کبله مسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خبره سوه، فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې داسې وضعیت باید رامنځته نه سي چې د نړیوالې ټولنې ګډ فعالیتونه غیر ممکن سي. شتاین مایر هیله ښودلی چې مسکو د سوریې د کورنۍ جګړې د غځولو په لټه کې ونه اوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سوریې کې د روسیې د حضور د ډیرېدو خبره وکړه او پر متحده ایالاتو ژغ وکړ چې د تصادفي پیښو د مخنیوي لپاره باید له روسیې سره د خبرو چینلونه بیا پرانیزي. د امریکا او روسیې د پاوز ترمنځ خبرې وروسته لاغه ځنډول سوې چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په همدې ورځ ویلي چې واشنګټن به د سوریې په چارو کې د روسیې سره ښکیل سي او زیاتوي چې د اسد رژیم څخه د روسیې د ملاتړ د ډیرېدو پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د ساختماني کرین د لویدو له امله لښتله یو سل اووه تنه وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته سوي چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم تر دوو اونیو په لنډه موده کې پیلېږي. د عربستان د ملي دفاع وزارت چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې وکړ. د پیښې ویډیوګانې په ډله ییزو رسنیو کې خپرې سوي دي چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري چې د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جمعه شاوخوا کورونه کرینونه ولر دی او دولت غوړي چې د جمعه څلور لک متر مربع پراخ کړي څو 2 میلیون او 2 لک کسان په یو وخت لمنځ پکښه ادا کړي. د مکه ولی شاهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقه د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي سوي دي او وایي اوس به شاید دغه قضیه محکمه ته راجع کړي. د استازو جرګې ویان جان بوینر پرون ویل په محکمه کې د داوا طرحه یو لاغو انتخابونو د چډیر ممکن دی. د سپین مارنی ویان جاش ارنست د جمهور غوښتونکو وروستیو پلان د هغوی ناهیلي شولې ده او ویل دي چې هغوی به د مبارزه په محکمه کې هم وبایلي. دی وایي موږ په خپل دی ورتیا ډاډه چې د دې موافقه د بشپړېدو په برخه کې به له خپلو نړیوالو متحدینو سره پر مخ وړاندې ځو. دا لومړی ځل نه دی چې جمهور غوښتونکو په محکمه کې د سپینې ماڼۍ د چارو د فعالیت مخنیوي کوي. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د هغه خبر له تصدیق ډډه کړې چې وایي د دې هیواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل سوی دی. ایشیا پلس خبري ایجنس او اوستا د نامعلومو سرچینو له قبل راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرزاده چې د وروستیو تروریستي حملو مسؤل ګڼل کیږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل سوی دی. او د ناسا او روسیې فضائي ادارې وایي د روسیې سایوز فضائي بیړۍ د نړۍ تر ټولو با تجربه فضائي الوتونکو موتور او دوه تنه نوي کارکونکي نړیوال فضائي سټیشن ته ورسول او په خپله پرون بیرته په خوندي ډول مځک ته راورسیدل. دغه سفینه د قزاقستان په جنوب ختیځ کې راښکته سو. په دې سفینه کې و 50 کلن ګنادي پادالکا چې د فضائي سټیشن په خوانی قماندان دی له خپل 15 ماموریت څخه بیرته مځک ته راغی. هغه په فضا کې 800 نه او یا ورځی تیر کړی دی او په دې توګه ریکارد خپل کړ. تر دې وړاندې ریکارد د سرګي کریکالف په نوم ثبت شوی و چې 803 ورځې په فضا کې تیر کړی و. له پاتال کا سره دوه نور کارکونکي هم بیرته ځکه تر ورسېدل چې هغه هر یو لس ورځې په فضا کې پاتې شوی و. د خبرونو پای
ل خپل همکاران څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کغوړی د خبرونه بیا مطالعه کړی او یا واوري د ازادي رادیو پر ویب پاڼه نيسته. ادرس دی azadiradio.com. د خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د امریکا نړیواله پرختي اداره یا یو ایس ایډ وای په افغانستان کې د ری فساد یو جدي ستونزه ده او دغه اداره چمتو ده چمتو ده له دغه پدیده سره له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
وی ټیک ایوری الیګیشن اف کرپشن ویری سیریسلی اند وی ار سپورټینګ د ګورنمنت ټو امپروو دیر سیستمز اف اکاونټیبلټی.
د غرازاورې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه شهر کې د جرثقیل د لویدو په پیښه کې په وشلسو کسانو کې افغان یو افغان وګړی هم شامل دی او یو شمیر ټپیان دي.
افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو چې تر اوسه پورې 13 کسان شفاخانه نه رخصت شوی دی.
د خبرونه کې په ډیر هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان د پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ایصال اسکونه ګوښسو کسانو د دغه ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د دغه ادارې د نوي مشرتابه له فریکړې انتقاد وکړ. د غرزاوري چې د فراولایت پر خاک سفید ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو حمله او ورپسې نشته لا هم چیرین لري. په دې اړه بشپړ راپور لرو او په کندوز کې د برېښنا شرکت د مسولینو له دې شکایت څخه مهم خبرو چې وایي یو شمیر زورواکي په دغه ولایت کې د برېښنا پیسې نه تاویلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت څه دی خبرېږي او ورپسې د ځوانانو تاندې څانګې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
درې کس طبقې دي، اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي
دغه نور ملګري سي سره لکه شخبرانو غوی ته لاړل دا په ووري کې پاتې شمال دی بس خپل ژوندګي له لاس ورکړل
په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
لطفا را سره ملتیا وکړئ. زده خبرونه لمړی مطلب ته د امریکا نړیواله پرختی اداره یا یو اس ایډ وای په افغانستان کې د ری فساد یو جدي ستونزه ده، خو زیاتوي چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه د فساد لمنځوړلو ته هڅه کوي. په افغانستان کې د امریکا د نړیواله پرختی اداره مشر ویلیام هامینک ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې هواد کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري او په اړه حساب ورکونې ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین چمتو کړي راپور ته.
کته هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستې له اداري فساد سره پر مبارزه مشروطی کړي، خو د امریکا د نړیواله پرختیا اداره وایي د افغان حکومت هغه هڅه د سایلو دي چې د فساد پر وړاندې پیل کړي دي. په افغانستان کې د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د نړیواله پرختیا ادارې مشر ویلیام هامینګ وایي له افغان حکومت سره یې ګډه هڅه پیل کړي څو له فساد سره مبارزه یقیني او د خپل پروژو په اړه حکومت ته حساب ورکړي. هامینګ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د فساد په اړه هر ادعا جدي نیسي او د اړوند افغان او نړیوالو ادارو په همغږۍ څېړي.
We take every allegation of corruption very seriously.
مونږ د فساد په اړه هر ادعا ډیره جدي نیسو. مونږ خپل پروګرام ته دوام ورکوو، خو تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې سیستم د هر ډالر لګښت تعقیبوي. په تیرو 12 کلونو کې لکه نه چې په افغانستان کې یو اس ای ای ډی فعالیت پیل کړی، مونږ د خپل مرستو د حساب ورکونې ښه سیستم عملی کړی او له حکومت سره مو هم مرسته کړې چې د حساب ورکونې وړتیا لوړه کړي.
systems of accountability
په افغانستان کې د یو اس ای ای ډی د مشر ویلیام هامینګ شپږشت مشتنۍ ماموریت مخ په خلاصې دوه دی او وایي چې دای د افغانستان د وضعیت په اړه ډیر خوشبينه دی. د امریکا د نړیواله پرختیا اداره په افغانستان کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري چې د ښځو د حقوقو د ملاتړ، انرژي، روغتیا، کرنې، سواد زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې دي. پروموت او د محلي زده کړو په نوم دوه مهم پروګرامونه په دروستیو کې د یو اس ای ای ډی لخوا پیل شوی چې پروموت د ښځو د حقوقو د ملاتړ پروژه ده او په محلي زده کړو کې په 14 محروم ولایتونو کې شاوخوا زر غیر رسمي خوندې جوړیږي. کته هم داسې اندېښنې موجود دي چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته له دې هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې هم کم شي، خو د امریکا د نړیوال پرختیا اداره دا اندېښنې بې ځایه بولی. په کابل کې د یو اس ای ای ډی مشر ویلیام هامینګ وایي دوی به تر اتلونکو ډیرو کلونو پورې د پرختیا په برخه کې له افغانستان سره همکار پاتې شي.
ډیره مهمه ده چې وایو د امریکا د پرختیا اداره د ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. دا مهمه ده چې د همکاري دوام پیدا کړي. مونږ په هیګو چې پرختیا ډیر وخت وړي، ځکه پرختیا مسابقه نه ده چې ژر پای ته ورسیږي، بلکې ماراتون دی. مونږ به د پرختیا په برخه کې تر ډیرو کلونو لا افغان حکومت او افغانانو سره ودرېګو.
لدې وړاندې سیګار ویلی و چې د امریکا په مرسته په جوړ شوی یو شمیر پروژو کې چې خوندزي هم پکې شامل دي فساد موجود دی، خو د امریکا د نړیواله پرختیا اداره وایي دوی د ټول مسائل څېړي. د اقتصادي چارو څېړونکو د امریکا د نړیواله پرختیا ادارې مرستې مهمه ګڼي، خو وایي حکومت ته پکار ده چې د دې او نورو ادارو د مرستو درجلبولو لپاره له فساد سره مبارزه ګړندۍ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمعې پر ورځ په مکه مکرمه کې د اوکرين د لویدو له امله یو شمیر حاجان وژل سوي او یو شمیر ټپیان سوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په وژل سوو او ټپیانو کې افغانان هم شته. په دې اړه زموږ همکاري حمیده هارون عثمان د حج او اوقافو د وزارت لم رستيال د الحق عابد سره مرکه کړي او په سر کې ترې په پیښه کې د افغانانو د تلفاتو په اړه داسې پوښتلي.
پرون متاسفانه شل منټه پاتې او ماخام ته چې مکه کې یو شدید طوفان راغ او برق حادثه ورپیخه شو. په دې حادثه کې یو کرن راچپه شو صفا مروه کې. دې حادثه کې مجموعا 15 کسان شهیدان دي، 130 کسان زخمیان دي. افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو، چې تر اوسه پورې 18 کسان شفاخانه نه رخصت شوي دي، 11 کسان اوس هم بستر دي. او زمونږ صحي ټیم شدت سره فعالیت کوي، چې زمونږ کوشش داری چې دا بقیه 11 کسان هم معالجه تداوی وشي. او دا حادثه مونږ تسلیت مسلمانانو ته، مخصوصا د افغانستان هیوادوالو ته وایو چې دې حادثه کې د کلاکان ولسوالۍ نه یو کس په نامه د نیازګل په شهادت رسېدلی او بقیه زخمیان دي، چې امیدوار بقیه تداوی وشي.
تاسو خپل دغه کسانو ته چالته ټپیان شوي او دغه کس د مړي انتقال ته کوم تدابیر نیولې دي یا د عربستان حکومت په دې اړه اقدام کوي؟
هغلته خو د افغانستانه تقریبا 18 کسان مجرب ډاکتران توظیف شوي دي. زمونږ ټیم صحي ټیم هغلته فعالیت کې سخته دی او کوم شدید لاعلاج زخمیان شوي هغه مونږ د مکې مکرمه درې شفاخانه سره مونږ قرارداد لرو، هغوی رایګان معالجه کوي. او کوم چې شهید شوی دی خو اکثر ارزوم داره چې مکه مکرمه کې دفن شي، چې هغه د تدفین تدابیر مونږ نیولې چې نن مونږ هغه غواړو چې تدفین شي. مهلته
هغه کسان چې ټپیان دي، البته افغان حاجیان چې اج تتلي، افغانان چې اج تتلي دي، د هغو ټپیانو حالت څنګه دی؟ آیا حالت د څه نازک دی که ښه دی؟
هغه 9 کسان نه 13 کسان خو شفاخانه نه رخصت شوی دی، چې هغه زخمي ډېر ټیټ و چې اوس خپل عبادت کې تتلی او 11 کسان زخمیان اوس هم شفاخانه کې دي. وضعیت ښه دی، د تشویشوړ نه دی.
په دغه پیښه کې چې کوم کسان ټپیان دي، دوی خو به افغانستان ته بیرته نه انتقالیږي، یا به دوی د دومره د دوی وضعیت ښه دی؟
خو ما هغلته ډېر پیشرفته شفاخانه دی، هغلته معالجه کېږي. د افغانستان ډېر ښه امکانات لري. ما هغلته عجاله
هدف دا و چې تاسو به دوی کورنیو ته ډاډ ورکوئ چې هغوی به دغه مراسم هلته ترسره کوي، پاتې کېږي به که بیرته به راځي.
هغه د ډاکترانو هدایت مونږ انتظار وباسو چې هغوی هدایت ورکړي، هغوی ځای خپل عبادت کوي، که چیرې بستر کې پاتې کېږي بستر مو انتقال موضوع هغه زموږ مسؤلیت دی. انشاءالله چې صحت ښه شي مونږ انتقالو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال دی الحق عبدو چې لازدې رډیو سره په مرکه کې په مکې مکرمې ښار کې د کرین د لوېدو په پیښه کې د افغان حاجیانو د تلفاتو په ارتباط معلومات راکول. بیا هم د افغانستان اړوند موضوعاتو باندې تم کېږو. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا لسګونه ګوښه سو کارکونکو د دې ادارې مخې ته نن مظاهره وکړه. دوی وایي دوی د سیاسي او سلیقوي پریکړو په اساس له دندو لرې سوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه جزئیات د نجی صاحبی پراپور کې اوري چې همدا شی بره سر په سټډیو کې ده.
بلې سلامل صاحب، نن په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای درې لزګونو غوښښو کارکونکو خبرداري ورکړ ک چې د دوی غوښتنې و نه منل شي نو خپل اعتراضونه ته به دوام ورکړي. دوی هم دارنګ ویل چې په یاد اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلن په خاطر د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو غوښه شوې دي. د مظاهره یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزی خپل غوښتنې رسنۍ ته مطرح کړې.
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونیشان خواهان تجدید نظر فوری اقدام اخیر رهبری اداره بوده، هرچند ویدا است که برخورد اخیر رهبری آیسا تصفیه سیاسی و تیمی بوده که با کسر بودجه را بهانه قرار داده و دست به این عمل زده است. این در حالی است که مایان جهت جلوگیری از کسر بودجه حاضریم تا 50% کاهش در معاش به کارهای مان طبق گذشته ادامه دهیم.
دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ایسای درې رهبری پلاوی د دې درې 133 کارکوونکي لري کړي او همدارزې په فاریاب او پکتیکا او پکتیا کې ولایتونو کې خپل سانګي تړلې دي. لبلې خو د دې مظاهره بل ګډونوال خاناغه احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې ایسای درې په داسې حال کې لزګونه کارکوونکي لدندو لري کړي چې د دې درې د جوازنامې رئیس د اجرایي ریاست لخوا په دې درې کې ګمارل شوی.
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایی ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بیل دینه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان سي هغه مقرري. دومه خبره دا ده چې چیرته د آیسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نو څنګه کېدلی سي چې که چیرته اقجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسیون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړوي؟
خو اجرایی ریاست دا مسله را دوی چې غنې د دوی له خوا څوک په ایسای ادارې کې ګمارل شوی وي. لبلې خوا د ایسای ادارې ویان روح الله احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ادارې رئیس قربان حق جو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسای ادارې مشر قربان حق جو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ادارې تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې سره باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. بله سلام صاحب،
ډیره مننه کوم. نجه صاحب و چې په کابل کې نن د پنګونې څخه د ملاتړ ادارې یا د ایسا د هغو ګوښسو د کارکوونکو د مزایرې په اړه معلومات راکول چې نن د دغې ادارې مخته راټول شوي وه، ویلې چې د دوی ګوښه کېدل د سیاسي او دغه راز سلیقوي پرېکړو پر اساس شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو څخه واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ښارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټولو افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو اوریدل شي. راځو بل مطلب ته. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرې یو میاشت کې په دغه ښار کې پسلګونه کسان د بیلابیل جرمونو په تور نیول دي. د کابل امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په خبري غونډه کې ویل چې په دغه نیول سو کسانو کې هغه نه ته هم شامل دي چې د شهید دونی د لمانځنې پر مهال یو شمیر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. په دې اړه جزئیات یوسف خان زدران څخه خاورو چې د شبر سره په سټډیو کې دی. مهرباني.
کڅه په نږدې تیر وخت کې کابل ښار تر ټولو د ډیرو پیښو شاهد اوس د ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بیلابیلو پیښو په تړاو یې 1599 کسان نیولې چې د ښار امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې پورس په خبري غونډه کې ویل چې دا تعداد کسان د کابل ښار د بیلابیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلابیلو چاودیدونکو توکو، نشي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تیر یوې میاشتې په موده کې نیولې دي.
4 هفته گذشته به تعداد 569 تن مزنونین در پیوند به 295 واقعات جرمی مختلف النوع در شهر کابل هم از عوضات و ولسوالی ها گرفتار شده و دوسیهایشان محول سارندوالی و مزنونینشان تحت نظارت می باشند.
د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې 40 کسان د وژنو په تور، 40 د لاروش کوونو په تور، 130 وسلوال غله او یو بل د انسان تښتونې ګروپ هم شامل دي چې دوی نیولې دي. له دې سره امنیه قومندانۍ وایي چې جنایي جرمونو ترڅنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. خو هغه څه چې د امنیه قومندانۍ او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستي وو هغه څه کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځین منځلو ډول وو. یا قومندان عبدالرحمن رحیمی زمونږ دی وسوال په جواب کې ویل چې دوی دا منی چې په 13 دسمبر کې ټولې ګامونه نه دی خسل شوی او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کو نظر په دغه شرایط د دی وطن، نظر په بعضی مشکلاتو چې مونږ هم په پیګو تاسو په بیګي شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغه را ټولې ګامونه سي خستل سوی وای و نه خستل سول، ولې په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو سي موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ولګردان غوښتل چې په غورز په کابل ښار کې وسله ولې ډلې زی غلاوي وکړي او په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی لدې کارونو مخنیوي کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ وو وسله ولې پیښ ثبت کړي دي چې په تړاو یې نه کسان نیول شوي او پولیسو د نورو د نیولو په لټه کې دي.
دا یوسف خان زدران راپور موریدای. د خوست ولایت کې نن چارواکو د شهیدونو په منځخونډه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له جنگ لاس واخلي او د افغانستان په آبادۍ او د نورو افغانانو په هوساینه او نیکمرغۍ کې ګډون وکړي. نجیب الله خو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي چې په یاد ولایت کې د شهید ونۍ په لمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل، په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه ده چې د پردیو له لوري پر افغانانو تپل شوې ده. د دې ځایي ادارې په استازیتوب د افغان حکومت پر واستوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو له اسارته د ځانونه خلاص کړي.
د ولایتي ادارې په استازیتوب یو ځل بیا په ټولو افغان وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د دغه بدبختو نه لاس په سر سي. دا تپل سوې جګړه ده، دا بیگانه جګړه ده، دا سیاسي او استخباراتي جګړه ده. خپل وطن په ورانولو کې نور اقدام نه کوي، بلکې د خپل ورونو علماو فایندو مایندو او مشرانو سره د یو ځای د دې وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
په دې ناسته کې شمېر دیني عالمانو هغه نومونه چې د افغانانو د دیني احساساتو د پارونې لپاره له بهر راځي، غیر اسلامي، غیر افغاني او د پښتونولۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. د سیمې یو تن دیني عالم مولوي نصر الله قاسمي پر افغانانو غږ وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره د جنگ او جګړه نه کوي.
خارج نه موږ ته نومې غولې دي، په موږ نه یخې شوې دي، نه اسلامي دي، نه غیرتي دي، نه شرعي دي، نه وطني دي، نه پښتونولۍ دي. داسې په افغانستان کې د پوسټ قبرونو ته ورشي، دا ټول دی افغانستان خلکو نه ډاک دی. خدای په لخاص پردی نومې زنی نه ما مړ کوي. ایمنګ نوم از اسلامي افغانستان دا څوګي افغانیم مسلمانیم.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي د شهید ونۍ پاړه په خپل خبرو کې ویل چې اوس مهال یو شمیر کسان او کړي د شهید او ټپي په نوم تجارت کوي، د حکومت نه پدینوم باج اخلي، خپل ژوند پر جوړوي.
هغه کسان چې د دې خاورې او د دې ملت د ازادۍ لپاره خپل وینې توی کړي، نن دوه غوي ماشومان په سرکونو ناشته خیراتونه غواړي. زمونږ له حکومت څخه غوښتنه ده چې هغه کسان چې د افغانستان په ملت تجارت کړی دا غوت د مجاهدین نه وای، د شهیدانو د اولادونو د پاره د مناسب امتیازات برابر شي، او هغه کسان چې نن د دوی په سر باندې باجګیری کوي هغه مخنیوي دی وشي.
د خوست چارواکو او دینی عالمانو د جمعې ورځ په ناسته کې د وسلوالو غوښتنه وکړه چې د سورې بهیر سره یو ځای شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
راپورونه وایي چې د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ باندې یو شمیر وسلوالو حمله کړې ده، او په دغه وسلوالو کې د چارواکو په خبره ځینې بهرنیات به هم شامل دي، او د سیمې خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ځینې ایرانیات به هلته لیدلی دي چې د وسلوالو په لیکو کې موجود وه، او داسې ویل کېږي چې دا جګړه دغلته نشته، د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ لا هم جریان لري. همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره دی. فطرت صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. تاسو وروستي معلومات څه دي؟ دا جګړه په اوسم روانه ده کنه جګړه بند شوې ده؟
سلام علیکم تاسو او زموږ سلام وړاندې کوم. له څنګه چې تاسو وویل د فراه پر حادثه د ورسوالي اوسم جګړه ده، خو د جګړې شدت په تیر نسبت نن کم شوې ده. مخکې ما د امنیتي چارو سم چې خبرې وکړې دی وایي چې هلته کمانډي ځواکونه هم رسیدلي دي. یو څه چې هلته موجوده و هغه د حادثه د ورسوالي په خپل موقعیت کې موقعیت لري دی. د فراه څخه تر هغه ځایه چې ځواکونه رسېدل هغه مخکې هم هلته مینونه هم ایښودل شوي وو. د امنیتي چارواکو په خبره او څواره طالبانو بریدونه هم پر کړي وو. نو اوس تر یو اندازې پورې جګړه لسته، خو بیا هم جګړه دوام لري او وضعیت عادي حالت نه دی راغلی. موږ ډېر هڅه وکړو چې هلته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات پیدا کړو، خو مداسې نه تر اوسه پورې هغه معلومات چې تېر ورځ موږ په لاس سره وړي وو هغه معلومات لرو، او نوې معلومات چاته کوشش کوو د سیمه هم لري، خو بیا هم په دغه حالت کې چې نوې معلومات پیدا کړو.
بله فطرت صاحب، یوازې دغه وسلوالو په لیکو کې ایرانیت به شامل دي کنه نور کسان هم دي؟ ساس معلومات څه دي؟ نور خارجیت په لکه عرب او چیچن یا د ازبکستان د اسلامي غورځنګ خړی دا کسان هم شامل دي کنه؟ چارواکي په دې اړه څه وایي، څه معلومات لري؟
د چارواکو څخه موږ خبره کړې ده، په خپل بچمه کې خلک هم مشتغل دي. ځینې مشکوک کسان چې په هغه کې عرب ایرانی دا دوه شامل دي. مخکې خلکو هم ازادي راډیو ته په خبرو کې دا تایید کړې وه، او تېر ورځ ځینې امنیتي چارواکو هم دا خبره تایید کړه، خو دوی د کوم مشخص هېواد نوم وانخیست. هغوی وویل چې عربان او ایرانیان هلته شتون لري. دغه د خاکسفی ولسوالۍ داسې موقعیت لري چې د هنردرې ولسوالۍ سره وصل ده، او هنردرې ولسوالۍ بیا د ایران سره سرحد لري. نو ځکه هلته ډېر رسامت کولی شي په خپله که یا ایرانی طالبان یا نور کسانی او حتی د سیمې خلکو داسې هم ویلي دي چې دوی لیدلې څو موټرې چې د نادرې ولسوالۍ دخوا تېره ورځ البته دغه جګړې لپاره د مرستې لپاره راغلي او ستاغو کې ایرانیان هم شامل وه او ایرانی وسلې او نورې غټې غټې وسلې هم ورسره دا چې ما د امنیت قانون سره خبره وکړه هغه دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي خو سل فیصده نه شو ویلی چې دا به ایران رسولي یا دا به د ایران راغلي خو هغه دا تایید کړه چې دغه جګړه ته دا خطر هم درنده شوي دی چې هلته وسوال شمېر هم ډېر او دوی نورې مرستې هم ترلاسه کړې وي د عرب ایرانیانو لخوا جګړه ته دا خطر هم درنده
بله ډېر زیاته مننه کوم محمد شاه فطرت ساسو د معلومات څخه د ازادي رادیو اوریدونکو له فرات څخه د ازادي رادیو خبري احمد شاه فطرت چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د جګړې په اړه روسي معلومات را سره شریکول اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو بیا د لندو خبرونو وخت را ورسېدی سفی الله ستانګزی ته باور ورکو چې د خبرونو وړاندې کی
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پرختی ادارې یا یو ایس ایډ رئیس وایي چې د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه خپل مالی ملاتړ ځنډولی دی. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیته شکایت وکړ. د کابل امنیه قمندان وایي په تیره یو میاشت کې 515 شپېته کسان په 295 قضیو کې د لاس لرلو په تور په کابل کې نیولې دي. په هند کې په یو رستورانت کې د ګازو د بالون په چاودنه کې 44 کسان مړه او 16 نور ټپیان شو. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې د ملاتړ د جتیدو لپاره موسکو ته خبرداري ورکړې ده. او د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقه د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي شوې دي او وايي اوس په خای دغه خاجه محکمه ته راجې کړي.
اوس هم پام وکړئ تر د دمه د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه ته.
د کندوز د برښنا ریاست وایي چې یو شمیر زورواکي قومندانان او دولتي ادارې 190 میلیون افغانۍ د برښنا د لګښت له درکه له دوی څخه پوره وړي دي. د دغه ولایت د برښنا رئیس انجنیر حمید الله ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر دولتي ادارې له دغه ریاست څخه شاوخوا 90 میلیون افغانۍ پوره وړي دي او د ریاست 90 میلیون افغانۍ هم پر هغو زورواکو کسانو او قومندانانو پور لري چې له څلور کلونو راهیسې د برښنا لګښت دولت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د کندوز د والی ویان عبد الودود واحدی وایي دوی اړوند ادارو او یو شمیر هو کسان ته چې د برښنا پیسې نه ورکوي سپارښتنه کړي څو د برښنا د لګښت په برخه کې خپل پورونه ادا کړي کنه نو عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې له افغانستان څخه شاوخوا 10,000 ټنه تازه او وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې چې د تیر کال په پرتله له 15 تر 18% پکې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال افغانستان څخه یو سلونه قلم وارداتي توکي یو 500 هیوادونو ته صادریږي چې په هغې کې وچه او تازه میوه طبي بوټي او سبزیجات هم شامل دي. شاغلی هاشمی له اړوندو دولتي ادارو وغوښتل چې په هیواد کې د سړو خونو د جوړولو د میوه د لابراتوارونو او بسته‌بندي د تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په ننګرهار ولایت کې د کانال د پروژې مسولین وایي چې سږ کال د کانال د زیتونو او مالټو د باغونو حاصلات زیات شوي او له دغه درکه له سراغلي عواید 43 میلیون افغانۍ ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د کانال پروژې رئیس زیارت ګل راحل ازادي رادیو ته وویل چې د کال تر پای به شاید د زیتونو او مالټو د حاصلاتو له زیاتوالي سره د کانال پروژې عواید 50 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. شاغلی راحل زیاته کړه چې په وروستیو کلونو کې د عوایدو د زیاتوالي لاملونه کانال پروژې ته د کرنې وزارت پاملرنه، د اداري سیستم تنظیم او د عوایدو د راټولولو په برخه کې د نوو طرزالعملونو جوړول ګڼل شوی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دیاتال بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغانۍ 15 پېته پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پوند 94 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله، د اماراتو درهم 12 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
له دې سره د رواني خبرونې خبري برخه پای ته ورسېدله. خو دوه نیس پروګرامونه ست لمړی حقیقت څه دی ورپسې به تاندې څنګه خبر سي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده. دا چې یا د پروسه څومره پرمختللې، څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي، ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده. محترم وزیر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ چې د حج د پروسې د تګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي؟
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تقریبا دو هفتې کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده. همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم، تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی، د 20,000 حاجیانو له جملې څخه.
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوي دي؟
موږ له 20 زون نه پرواز لرو، د مرکز او د قندهار، د هرات او د مزار شریف. دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی، د کابل نه، د هرات نه او د مزار شریف نه.
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله طول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی دي، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پورې د انتقال د حاجانو کې رامنځته شوې نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیچ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه لوی پروسه کې، ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو و حاجیان موږ خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزې وي کله کې تشریح کوئ؟
په لومړۍ ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزې هم ټول تکمیل شوی نه و، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغې نه وروسته د یوې تیارې راتګ لږ وځندېدل د یو څو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل شو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل شو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
ایا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
انشاءالله موږ خو ولاندیز نشو کولی، دا خو د الله کار ده. اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولی دی، زه داد ورکولی سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به انشاءالله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې و هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکې نیول کېده، تعداد ډیر زیات و. 150-160 رو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی و، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې $3,000 و د حاجیانو د تګ راتک مصرف، او تیر کال $2,200 و، اما سق کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودی په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی و چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دی، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کرا کېدل، اما سقل موږ وی آی پی بسونه پکرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله و. دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته، او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډېر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجي و، له هغه ځای نه زه خبر شوم او ما ملګرو ته تلیفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسي. څومره چې زموږ له لاسه کېږي موږ د ټولو په خدمت کې یو انشاءالله.
ته مخکې یادونه وکړې د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته و، داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول شوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول شوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول شوی ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده، که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډیر لري وي کیدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم، په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړي،
دا سخت کال د هلیزلې نتیجې وې. این عمارتونه تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضی وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه می په معیار کې ونیول، او غوښتل می چې هغه نه لا خسي. این عمارتونه او ځین عمارتونه ځین هوټلونه له هغه نه لا خدي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غونډه او ورسره درې وخته دوده یو دغه امکانات موږ لرو.
تیر کال د درې وخته ډوډۍ چې ته یادې، تیر کال او ولم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې، بیا په عمارتونو کې داس یو عادی شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داس چې د طعامخانې سره معیاري طعامخانې سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغه سنه وو، دا لوملې کال ده. او په لوملې ورځو کې ځینې نیمګړتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل، او ان شاء الله بیا راتلو که کالته دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاس ته راغلی ده چې ان شاء الله لا ښه کیږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کېدې، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مو ولیږل. بله هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل، موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو. او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري، یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکوي، که اصلاح نه سو هغه وشلی او بیرته راولیږي افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کړی ده، له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کړی ده. سخت کال
او سکل په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږي تاسو؟
سخت کال 24,000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداري کارکون کې د صحی کارکون کې، او 350 کسان هم نازمین دي.
دا چې د حج پروسه و سپیشل پروسه ده او هم دارنګ یو عبادت ته تاسو خپل له حجیانو نه څه غوښتنه لري؟ حجیان باید څه وکړي، څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي، دوی ځي چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خو زما خواهش دا ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 سال وخت ورزنه سفر ده، یوازې په عربستان سعودي کې. او پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخا څومره چې ټکنالوژي وي، څومره چې امکانات وي، دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي، او کوم واړه مشکلات چې وي بې صبري ونه کړي، موږ ته ووایي. زموږ همکاران هلته دي، انشاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو، او دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو، څومره امکانات لرو. او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصاً او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو، سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کې یو، او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې، داسې درواغ وایي. دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي، تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلی هغې ته باید پام ونه کړي، خپل عبادت وکړي او بیرته راسي. او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی، هم حاجیانو لخوانه، هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه، د وزارت نه غالی چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي، پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته، هیوادوالو ته دعا وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
درې کس طبقې دی او ناس البته خزي اوبو کې غرق سي،
دغه نور ملګري سولو سره له قاچاقبرانو غوښتل لاړل، دا په وور کې پاتو شمال دی، بس خپل زندگی له لاسه ورکړل.
په یوه وادونه ته تاک له ژوند سره قیمات ده.
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه، نو نننې تاندې څنګه مول دینو هغه حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکي کسان ور سره مخ شوي دي. ملګرتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. خو دوستانو، کڅوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه کوینو، خای نه لتاودو بادونو په امان شي او نه هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډیرو مړې ژوندې ورک شي او د غنو غوخي د کبانو خوراک شي. دوستانو، نګدي هر رونه اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګن ځوانان بهرني هوادونه جنت بولی او هلته ورته نه پوهیږم پیسې په ونو کې راشنی شوې ښکاری او کا په پټیو کې کرل شوې. د لغمان اوسیدونکو رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا ورته مې ول نه خوښیږي، خوښیږي مې چې کار ته پارم لاړ شم، هلته سړی ته خوشی، شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر فشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و، غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي، دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. زبی الله ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تک تک
اټکل کړي و خو داسې لاړل چې بیا په خپل پخو بیرته را نغلل.
من خپل یو اتدا زوی و دې ځنه یونان ته چپلا د وان حتی وای مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کوو. مونږ یو ملګری ما د وچ چې چا به تدې د وخت په ځنګل کې پاتې او بیغه مو په څه چیغه ولې چې تاسو ما چاته پرې ده مالته وای مونږ د وخت په یو کله چې نګدی و حالت پرې خو ده او مونږ بیا ځنه لار یو څه وخت دسته خبر شو به شره وفات شوی و به مو خلکو تخخ کړي و او په یوه ودونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
ما یو ملګری په نوم د اجمل اغا استرالیا ته سفر وک قچاقي لاړ وخت چې بهرمنځ کې سفر کاوه هم خبر چې بوه بیا کوم پولیسان دغه خونه چې پیراغلې دوی کشته خوشی کړی دي درې کس طبقې دی ونا سلواته خزي په بوګي غرقسي دی غو دي مریسي دی او یو قسم سپنګري سړی واغان مرسه دوی درې کس ځان سلامات وړی دي.
په پیښور کې زمونږ د پلار یو ډیر نږدې ملګری او دوستو دوی یو کشرورو شاکر نومې ده ډیر لایق او پوي او ډیر د خځهن خوندو نو دوی نه پیغام سي 100 روپۍ پیدا کړي دا ورور د تشویق کسي خارښت ویلېږي نو دوی خپل لور لندن ته لیږه دي روسي لارینه سي پلار دواور کې دوی پیاده مزل کاو چې دالک د تینور ته برداشت دینول لسی مخ کې لاړ سي او دغه نور ملګری سول سره لکه شخبرانه غوي ته لاړل د پاور کې پاتو شمال دی بس په ژوندګي له لاس ور کړل
او د کابل په هنتون دغه محصله پیغله فریزه د یو داسې ځوان کې سره ته کوي چې اروپا ته د تک شوق په هنتون ور نه پاتې کړ خو لده ژوندون پاتې شو.
ولی ازل سن 4 تا 5 تا میرن خارج از کشور
خو له هر ټولګي 15 ځوانان په قاچاقي سفرونو به هر تزي دوی له درسونو او رسون کې زاره دی ملامت ندی ګوري چې ډیر ځوانان له پوهنتون فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی. زموږ مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل خوختل یو اروپایي هیواد ته لاړ شي خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شو.
شته پس جنازه شاوردار
بل ځوان لوخمان ډګر صافي اروپا ته د خپل یو تللی ملګری د سفر یو خاطره را سره شریکوي. ملګرو او د غزنی اوسیدونکو ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر لڅو شیبو خبروي.
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتنې لپاره ورغله دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته نو هغه کیسه کوله چې تګي سولو زیات نور مو د بوسکل لپاره ځای نه درلود دلته یو یالو نو بسم الله پیوکړه د بو مسکلې سبا چې کله موږ مار نه بیرته راړولو موږ نو هغه چې ولې دې حیران سم چې دا څنګه مشکلې خو لډیر تندل ډیر مجبوریت.
زه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ یم. شان کله چلته مکتبونه وټړل سوزو هغه وخت چې پکم سم کې ومه هم سم پیان مې او کلیوال مو بس مشرم سره وکړه نو بس روان سول په ایران کې ونه پیګم هغه د سیمې نوم رات خیر ده لاسونه بون سره تړلی وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که په پاتې سوې کبه له موټر ولوي دا کیسې نسته مثلا چې بیا وتا ته موټر ولاړی سره ځای دغه وکړه مو بلاسنه سره تړلی سی او بوروي بس سره کاش په ټول سره دروښی دي په دې وخت کې پولیس راغلو البته ایرانی پولیس راغلو عربي کې کو بس لاسنه علاوه سره وې موالو
زړی په څو خیارې ویل را باندې تیرې دي. د ننګرهار د حصار کولسوالي اوسیدونکو محمد داوود هغه پلار دی چې اولادونو ته سر سر تور و چې په قاچاقي لار دی بهر نه دي خو د خوار ملا ځان چا و نه ورید نو ولی اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو ورور لاله نو هغه ټول سلال دي دغه خبره کوي یو بل کشر ورور دی دوی می دغه کشرای سپام کوران سي درنه هغه تکلیفونه واغ ستون زمنګ لیدلی نو دا کوشش وکپلار سي ران سي درنه که مان دي خپه دي ټول خپه دي مون خو ډیر ورته ویلې سي مزه تکلیفونه دي خو مون خبره چیرته وس خو زو اتمی زونو وای دره
مننه هم زولو چې تان دي څنګه اوري دوستانو په دې وروستۍ ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي. د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو ریپورت پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لک کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14 زره یوازې افغان نن یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږ میاشتو کې تقریبا 2000 کسانو په لار کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاس ورکړی دي. څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیه په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړ وموندل شو چې پر لمدوریګو پړ مخه پروت وو. دغه ماشوم اعلان وو، کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي، خو په لاره د توپان ښکار شول. د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول. د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري ویبپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وږمه رشیدي درته لولي.
دولس کسانو په وړې کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو. له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو. ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید. موږ له څپو سره مخ شو. کښتۍ واوښته. خپل بچې او میرمن مې ونیول. په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو. زامن مې لا ژوندي وو. یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو. مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم. د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل. هغه مې پرېښود چې مور یې وژغورم. ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده. بیا درې ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم.
دوستانو، په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي، نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي. د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه وو، ځکه دوی فکر کړی وو چې اروپا ته په رسېدو سره به خبره خلاصه شي، خو خبر نه و چې نور ډېر جنجالونه پاتې دي.
کوم سفرونه چې ما اروپایي ملکونو ته لرل، او هلته ما دوی افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب خسې، او د هغو سره چې کله ما خبرې کړې، نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو. متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېږو نو هر څه ختم شول. اما برعکس نه، هلته یوه بله ډېره طولاني او ډېره پیچلې پروسه دوی ته منتظره ده. دوی وایي چې ایکاش موږ ته یو چا مخکې ډېره تګ نه ویری وه چې دغه مشکلات یې تاسو مځې، نو موږ به هېڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای. ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه، هلته هم داسې یو ژوند دشته ویش ولر دی. هر څه امکاناته نه، هر څه ډیر زیات محدود دی. مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ دی 2 بجې نه تر 2 بجو پورې یو خاص ځای ته حاضری ورکړی وای. دی مو کم نه دی باندې بیرون نشوي وتر، نو د ما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی. کم از کم هغه دی کورنۍ غړي خو تر تللی شي، هلته کورنۍ غړي هم نشي تر تللی.
د تاندې څنګ پر فیسبوک پانه له یو اروپایي هیواد یو افغان کډوال نسیم شاراته لیکلی و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږن جونې هم را سره وي. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسی تیری پرې وکړ او هیچای هم مخاونه نیولې شو. کاغلی مسعود احمدی هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه، بلکې د ابروریزه خطرونه هم لري. د یوې خځې او میړه کیسه هم کوي.
ز تیر کال په خپل په هالند کې ومه. د هالند شمال خاطر تقریبا نو تاسو کیلومتر فاصله مو تای کړل، تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مو ولته وکړل. مشخصا د غادمو فوکس په فیملی باندې و، افغانان فامیلونه باندې. یو فامیل و د افغانستان نه میړه او ښځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کله رسیدلې دي، نو تاسو مشوره ورکړئ چې تاسو بیل کې سونه ورکړئ. البته چې کله د کاډه خبرېږي او داینه خبرېږي، دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنی چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دای تنا پاتې کی په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ ګوره، یا تنا دی وژلو مثلا نه ده. په دې کې موږ افغانان خبره دی زاسو دی ابرو خبر هم ده بعضی، خصوصا دی او شاید پارش خپل فامیل سره چې ممکن داسې مسائل پیښ شي دی خپل یې ونه شلیدل تر غلامۍ پورې. غلامۍ نه هدف مغه اصلي وری دی، کنه چې ته به چې یو چاته به مفت کار کړې
په
ګیډه به ځان ساتي او ډیر ظلم به هم درسه کی او تاسو به د هیڅ دی حق هم نه درکې وشي. امنیتي مراجعو ته په لاسرسی ولري، یعنی ډیر داسې پیښې شوې دي عملا په مدو نږدې کې شوې دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو، هغه څه چې په فلمونو کې وینو، هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو لکه بل اروپا ته زړه کوي، خو د اروپا په لوړ ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوی عکسونه او کور ته پراستنې دو سره دوی ته د خلکو ملمستیاوي هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلې سړی دی، په پای کې د خبري اورو.
چې د مسافرۍ نه راستي هغه ته سپینې جامې، میهمانګان، خپل خپلوان ډېرې نازۍ. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده، همدا سړی ده. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا په شرقی نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي نو هلته د غلامۍ ژوند ته د اده پورې تبعیض مالته ورسره کېږي اما په افغانستان خلک ولید پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د اول نسو لېږئ چې عکس اخلو چېرته زه کوم لوکس ځای کې عکس اخلو بیا خپل پلار مور ته لېږي چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاري کوو نو ډېر به خفه سي
همزلو ویل کېږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بیړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانیو د لفټونو غوندې وي چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوي ټول مسافر په سمندر کې لاهو کېږي د ځینو مړي موندل کېږي او ځینې د کبانو ښکار کېږي نو که اوس هم دوستانو تاسې په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره اروپا ته د تګ شوقي یې هیله ده چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړئ د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری